خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني چپ دوله شپږنی په ټوله افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.15 نیولې شي تر خبرونو وروسته به واورې چې سویډن وایي د افغانستان په بیارغاونه کې به نږدې 1 میلیارد ډالر مصرف کړي له سویډني چارواکو سره د افغانستان د ولسمشر د خبرو په اړه به دا هم واورې چې د کډوالو پر ستونزه شخېدلې خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي
سر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان د سولې علي شورا وايي ټاکل شوی دی چې د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبرې وسی د امریکا اپوز وايي په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشی کولو کې پولیو امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده او د عراق صدر اعظم پر ترکیه اعتراض وکړ چې د عراق په شمال کې موصل ته نږدې د هغو عراقي ځواکونو د روزنې لپاره پوځیان استولې چې له دای سره جنګیږي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې علي شورا وايي ټاکل شوی دی چې د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبرې وسی تمه ده چې د آسیا زړه کانفرنس روان اونۍ په اسلام آباد کې وسی د دې غونډې هدف د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د بیا داسې همغږي رامنځته کول شو دل سوي دي چې له تروریزم مخدره موادو او لوږې سره مبارزه وسی د سولې ادارې شورا یو غړي حبیب الله فوزي ازادي راډیو ته وویل
د وی په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت استازیتوب وسی د حکومت پلاوی او د سولې د عالی شورا غړي به ګډون پکشي وکړي
د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبري چې روان کال اپریل سوي د جولای په میاشت کې ورسته تر دې ودرېد چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر دمړنی خبرونه خبره سول د امریکا پوزوی په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشی کولو کې پولیو امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده د امریکا پوز پرون جمعه ویل چې په نوزاد ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو څلويښت غړي د ځانګړو ځواکونو سپیشل فورس د عملیاتو په ترڅ کې خوشی سوي دي خو وروسته د امریکا د پوز د مرکزي قومندان ویان پېټریک راډیر ویل چې دا کسان د افغان ځواکونو د عملیات پر مهال خوشی سوي دي راډیر زیاته کړې چې امریکایي ځواکونو یوازې استخبارات معلومات ورته برابر کړی وو او د عملیاتو څارنه کوله د افغانستان ملي دفاع وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په نوزاد ولسوالۍ کې د ګډو عملیاتو په پایله کې لښت لږه شپېته تنه د طالبانو له زندانه خوشی سوي دي هغه امریکای اسکر چې وای په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال عصبي ناروغي ورته پیدا شوه او د انسانانو په وژلو عادت سوو په عمر قید محکوم سو اتویش کلن وایټ سمیت جونیئر په دلاویر ایالت کې پرې وښځي د جنسي تیری او د هغې د وژلو اعتراف وکړ د اسکر پرون په واشنگټن کې محکمې ته حاضر سو سمیت چې ذهني ناروغ بلل سوی تر موقتی یا دایمي څارنې لاندې هم له زندانه نسی خوشی کېدلای سیمیچ په 2011 میلادي کال کې په نیویارک کې د مارشا لیپنوم پرې بشزي د جنسي تیری او د هغې د وژلو په تور نیول سوی وو مارشا د پیښې پر مهال شپېته کلنه وه پولیسو ویل چې سیمیچ غوښتل چې یو څوک ووژني او لی په وهلو مړه کړی و بیا هم شرغلاست د عراق صدر اعظم پر ترکیه اعتراض وکړ چې د عراق په شمال کې موصل ته نږدې د هغو عراقي ځواکونو د روزین لپاره پوځیان استولې دي چې له دای سره جنګیږي حیدر العبادی په یو بیان کې چنن خبر سو ولې دي چې دا ځواکونه باید ژر تر ژره له عراق ووځي علی عبادی زیاته کړه چې د یو کنټک ترکی ځواکونو داخليدل شمالي ولایت نینیوات لزغروالو گاټو او ټانکونو سره د عراق پر اراضی تمامیت تیاری دی د عراق د بهرنوی چار وزیر هم د نږدې یو نیم سل ترکی پوځیانو او 25 ټانکونو داخليدل د عراق خاورې ته تیاری وبله او ریټرز اژانس ته ویل هر څوک چې په عراق کې د مرکزی حکومت له همکاري پرته پوځي عملیات کوي هغه بغداد ته د منلو نه دی ترکیه سرچینې بیا وایي چې د دوی پوځیان تیر ورځ په عراق کې ځای پر ځای سول څو د موصل ښار ته څیرمه عراقي ځواکونه وروزي ترکیه سرچینې وایي چې دوی مخکې هم د عراق په کوردستان سیمه کې پوځیان لرل او د امریکا متحده ایالاتونو او نور هیوادونو چې له دای سره په جګړه کې شکیل دي د انقره له دې هڅې خبر دي امریکایي چارواکو په واشنگټن کې ویل دوی په عراق کې د ترکیه له پوځي مداخله خبر دي خو د دایش پر ضد د عراق په شمال کې د ائتلافي ځواکونو له عملیاتو سره د ترکیه هڅې همغږي نه دي
د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری وای متحده ایالاتو هیڅ کله په دې شک نه درلود چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅې کړي. خو د جان کیری په وینا دا مهمه ده چې تهران اوس د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د خپلې موافقې د ساتنې څومره هڅه کوي. جان کیری پرون جمعه په اتن کې د خبرو پر مهال وویل چې له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقت دا ډاډ ورکوي چې هغه کارونه چې پخوا سوي په راتلونکي وخت کې تکرار نه سي. جان کیری د ایران د پخوانیو اټومي هڅو په اړه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې د رپورټ په اړه له تبصرې ډډه وکړه. په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي ادارې پرون جمعه وویل چې په کالیفورنیا کې وروستۍ ډله ییزه وژنه د یوه تروریستي برید په توګه څیړي. د امریکا د فدرالي پولیسو مشر جیمز کامی د سوو تحقیقاتو په اړه وویل دا وایي تر اوسه تحقیقات پر دې دلالت کوي چې دا پیښه د قاتلانو د افراطیت په نتیجه کې او د هغې د انګیزې له امله چې قاتلانو د بهرنیو تروریستي سازمانونو لخوا الهام اخیستی رامنځته سوې ده. د تیرې چهارشنبې په ورځ وسلوالو کسانو په کالیفورنیا کې د ټولنیزو خدماتو پر یو مرکز کې پر خلکو ډزې وکړې چې څوارلس تنه پکښې ووژل سول او یوویشت تنه ټپیان سول. امریکایي چارواکي وایي دواړو مشکوکو حمله کوونکو سید فاروق او تشفین ملک پر انټرنیټ داسې معلومات پاره کړی وو چې له دای سره د هغوی تړاو څرګندوي. او د ګرجستان په خوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې اوس مهال د اوکرين د دیسه سیمه شاروال دی وایي چې د ګرجستان دولت د سیاسي اهداف لپاره پریکړه کړې چې له د ګرجستان د تابعیت اسناد واخلي. ساکاشویلی چې په پسرلی کې په دیسه کې نوې دنده پیل کړه تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ګرجستان چارواکي له د ویریږي. د ګرجستان ولسمشر پرون د محکمې دا پریکړه تایید کړه چې لساکا شویلی د دې هیواد تابعیت واخلي. ساکا شویلی د اوکرين د ولسمشر ملګری دی او سش کالې د اډیسا د شروالۍ لپاره د اوکرين افتخاري تابعیت ترلاسه کړ. خو د ګرجستان قوانین د دې هیواد وګړو ته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد تابعیت ولري. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږنی بي په ټول افغانستان کې اوري. افغان ولسمشر له سویډني چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان مهاجرو پر ستونزې خبرې وکړې. بیا یې د افغان کډوالو له استازو سره خبرې وکړې. په سویډن کې د افغان کډوالو د ټولنې یو مشر له ولسمشر اشرف غني سره تر لیدو وروسته د هغه په وینا وویل
موږ ته پیشنهاد وسو ولې موږ امضا نه کړو ولې موږ موافقه وکړه چې خبرې اترې به پیښو.
په روانه خبرونه کې مودا مسله د سیاسي چارو لوي څېړونکو سره چېړلې چې شایي د طالبانو د مشر د وژل کېدو له خبرو سره د افغان حکومت د سولې خبري اغېزمنې شي.
زمونږ جنگ له پاکستان نه اعلان شوې جنگ ده او دوی چې یا به چې جګړه مار یا به چې جګړه مار سره خبرې کوم نه اصل خبره کوي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په خوس کې د موټرو د پلورلو په عمومي لیلام کې حتی له لرې ولایتونو خلک راځي.
زه د هلمند ولایت اګریشته ولسوالۍ یم. مټره د هلمند راول دواځه خوست راځو بس مټره اولو دواره اولو انډوالان راځي دلته.
د ازادیا واوریدونکو پروګرام هم خبرو. په دې پروګرام کې ساس په شخص سره شبي پیغامونه خبرو. د سویډن سر اعظم وی له افغانستان سره د همکارۍ د لسکلن پلان پر اساس به تر 2025 کاله لږ تر لږه یو میلیارد ډالر په دې هیواد کې ولګوي. د سویډن مرستې به په افغانستان کې د بشري حقونو د ودې، د تعلیمي پروګرامونو او اقتصادي پراختیا لپاره پر پروژو ولګول شي. د افغانستان ولسمشر د سویډن سر اعظم پرون په سټاکهولم کې په یوه خبري کانفرنس کې پر دې او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې چې فرشته جلال زوی جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان او سویډن پرون موافقه وکړه چې د هغو افغانو کډوالو په بیرته ستنولو خبرې پیل کړي چې د پناه غوښتلو اسناد د سویډن د حکومت له لوري نه منل کیږي. د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین وویل چې په روان کال کې لږ تر لږه 40,000 افغانان چې زیات یې تنکي ځوانان دي په غیر قانوني لارو د هیواد ته ورغلي دي. سټیفن لوین وویل چې دا د دواړو هیوادونو لپاره یو ډیره ستونزمنه مسأله ده. د سویډن صدر اعظم پرون ولسمشر غنی سره پریدنه کې یو ور بیا افغانستان سره د خپل هیواد د اقتصادي او سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او څرګنده یې کړ چې لشته لږه پراتلونکي ولسی ځکه د بشري حقوقو او پراختیايي پروژو لپاره د خپل مرستو لړۍ جاري وساتي.
Now the long-term commitment is there as we said before.
Stefan Lovinway la Afghanistan sara zmoj da ujmahalo mrasu ta'hud da laskalan ta'hud dai che bil hiwadi na lari aw moj ba purde atnim milliard swedani krona masraf kro smoj nanani muafiqa ba la Afghanistan sara zmoj da hamkari pur ta'hud la ziyat tingar wakri مخکې داسې اندېښنې موجودې وې چې ولسمشر غنی شای له سویډنی چارواکو سره داسې موافقه وکړي چې پر اساس باید د سویډن حکومت د افغان پناهغښتونکو د ستنولو لپاره قانوني صلاحیت پیدا کړي. ښاغلی غنی په دې اړه خبریالانو ته وویل:
I was not seeking an agreement. We are solving a joint problem. Partners help each other.
زدل د موافقه په سیاست نه عمر غلی موږ د ویګر ستونزې د حل هڅې کوو. شریکان له بل سره مرسته کوي چې په ولانجمن وضعیت کې ځان او پوهوي او د حل داسې لارې پیدا کړي چې د یشمیر خلکو چې مرستې ته اړتیا لري ستونزې ور باندې حل شي. د سویډن صدر اعظم ویل چې وازی په تیرو دوه میاشتو کې لشتلجه اتیازره غیر قانوني پناهغښتون کې ورغلي او دوی مجبور دي چې کډوالو ته د پناه ورکولو لپاره خپل قوانين په شدت عملي کړي او شرایط ورته محدود کړي. د سویډن حکومت تیرونه اعلان وکړ چې د پناهغښتونکو پر وړاندې خپل قوانين سختوي او هغوټولو خلکو ته بچي د پناهغښتنه کوي د دایمي میشتېدو اسناد نه ورکوي. د سویډن حکومت د جمعې پر ورځ په دې ارتباط د قانون یو نوی طرحه هم پارلمان ته وړاندې کړې ده. د سویډن صدر اعظم وویل چې دغه هیواد ته د روانو غیر قانوني پناهغښتونکو د برخلیک په اړه په پسرلی کې د نویو قوانینو عملي کول پیل کړي. د سویډن صدر اعظم وویل د افغانستان له حکومت سره د غیر قانوني کډوالو په اړه د خبرو پیل مهم دی ځکه هغه افغانان به چې په سویډن کې نه منل کیږي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي.
له افغان ولسمشر اشرف غنی سره سویډنی چارواکو تر 2015 کال پورې له افغانستان سره د نږدې یو میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. ولسمشر اشرف غنی پرون په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له یو شمېر استازو سره هم وکتل او د نورو موضوعاتو تر څنګ د غیر قانوني کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. فرشتې جلالزی په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له یو مشر نسیم سهر سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې له ولسمشر غنی سره د غیر قانوني کډوالو په اړه څه خبرې کړې. ښاغلی سهر وویل:
یو تعداد افغانان په استاکولم کې د محترم اشرف غنی رئیس جمهور سره وکتل او غږېدلو چې افغانستان نه باید ظالمانه قرارداد امضا کړي چې خوشبختانه دوی امضا کړی نه. ویلې چې موږ ته پیشنهاد وسو ولې موږ امضا نه کړو ولې موږ موافقه وکړه خبرې اترې به پرې کوو. خو په آینده کې دا مشکلات څه دی؟ واضح ده چې اروپا فشار راوړي. خپله رئیس جمهور ویلې چې موږ د یو هفتې خرج د نظامي هغه نه لرو نو غونډ د موږ 70% بودیجه د خارج نه تر. نو واضح ده چې دوی فشار اچوي او د موږ هڅه دا ده چې دغه فشارونه په هغه حد کې نه وي چې موږ خپل دغه د افغانانو حقوق پایمال کړو.
دی وای چې د افغانستان حکومت او د سویډن حکومت به مذاکره کوي خبري به کوي دغه خبراتورو په ارتباط تاسو جزئیات لري؟
د دوی پروګرام دا دی چې دغه غیر قانوني ماجرت دوی یادوي یا مخفي سوي چې د محکمې لپاره سوي دي. دوی زیاتره غیر قانوني ژوند کوي یا پټ ژوند کوي. د دوی تعداد تقریبا د شل زرو نم زیات د پسیدن کې او یو بخش افغانان دوی نسی کولای دغه غیر قانوني کډوال چې د ایران نه دی د عراق نه دی د سومالی نه دی دوی ډیپورت کوي دغه مملک نه قبلوي ولی افغانستان ته دوی همیشه د کار کړی دی او لیګلی نو دغه دوی غواړي د خپل رقم چې د مخفي دی د پولیس وظیفه ده چې ګیری کې او ډیپورت کې دغه افغانان کولای چې په ډیر سادهګۍ سره او په ډیر ارزان قیمت سره او میدان د هوایي د افغانستان کې خوشی کوي. دوی حال زل داسې دي چې داسې او توافق لري چې په ډېر ساده توپ سره افغانان ریپورت نو ځکه دوی هغه امکانات چې افغانستان سره دوی لري نورو ممالک سره دوی کم تر نو دوی هم غواړي چې دغه نه استفاده ازمي استفاده وکړي.
په سټوکهولم کې د افغانانو د ټولنې یو مشر نسیم سهر وو چې وی له اشرف غنی څخه سویډنی چارواکو غوښتي وو چې سویډن ته د افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره یو سند لاسلیک کړي خو افغان ولسمشر دا سند امضا نه کړ.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
افغان چارواکي وایي دا احتمال شته چې ولسمشر اشرف غنی به په پاکستان کې د آسیا زړه په غونډه کې برخه واخلي. که څه هم په دې غونډه کې د ولسمشر غدی ګډون تر اوسه رسما نه دی تایید شوی، خو د حکومت یو مقام وایي ولسمشر به د چهارشنبه پورې په دې نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. اسلام آباد د افغانستان په ګډون د دې ټولنې له ټولو 22 غړیو غوښتي دي چې په دې غونډه کې برخه واخلي. تفصیل له احمد تکل.
که څه هم دولتي سرچینو د اسلام آباد په غونډه کې د افغان ولسمشر د ګډون رسمي خبر نه دی ورکړی، خو یو حکومتي مقام ویلي په غالب ګمان ښاغلی غنی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. د آسیا د زړه غونډه چې پاکستاني کوربه دی د راتلونکي اونۍ د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 9 نیټه په پام کې ده. د غونډې ته چې د افغانستان اقتصادي بیا رغونه او په سیمه کې د امنیت او ثبات ټینګښت یې د اجنډا مهمې برخې دي، د افغانستان په ګډون د نړۍ د 22 هیوادونو استازي بلل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله پرون رسنیو ته وویل چې په بلل شویو هیوادونو کې قرغزستان، تاجکستان او چین خپل ګډون تایید کړی دی، خو ده ونه ویل چې آیا افغان ولسمشر به په دې غونډه کې حاضر وي کنه. قاضي خلیل الله د دې غونډې د اجنډا او بحث وړ موضوعاتو په اړه وویل:
The
آسیا د زړه د هیوادونو د غونډې اجنډا د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره د همکارۍ او د ګډونوالو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په اړه بحثونه جوړوي. د دې غونډې اصلي موضوع د سیمه ایزو اړیکو ښه کول او اعتماد جوړونه ده. د آسیا د زړه د غونډې د جوړولو هدف د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ له تروریزم، فقر، بیوزلی او د مخدرو موادو له قاچاق سره د مبارزې لپاره د همغږۍ رامنځته کول دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو د سرمشریزې په حاشیه کې له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې د آسیا د زړه د هیوادونو غونډه په ګډه ورسره پرانیزي. که څه هم افغان ولسمشر له نواز شریف سره کتنه مثبته بللې، خو هغه مهال یې په دې غونډه کې خپل ګډون تایید نه کړ. لبلې خوا پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر غنی د پاکستان د صدر اعظم په غوښتنه د دسمبر د میاشتې په 9 نیټه چې د غونډې ورځ ده اسلام آباد ته رسیږي او له نواز شریف سره په ګډه به د آسیا د زړه د هیوادونو کنفرانس پرانیزي. په دې راپورونو کې ویل شوي چې ولسمشر غنی به همداراز له پاکستاني چارواکو سره د امریکا او چین په مرسته او د هغو په حضور کې د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې سږ کال پیل شوې، د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته تر نامعلومې نیټې وځنډېده. پاکستان وایي چې د اسلام آباد په غونډه کې تر ټولو زیات د افغان ولسمشر او د هند د بهرنیو چارو د وزیر ګډون ته سترګې په لاره دی. څارونکي وایي پاکستان غواړي د آسیا د زړه په غونډه کې د افغانستان او هند د استازو د ګډون په وسیله نړیوالو ته وښیي چې له دوو مهمو ګاونډیو سره خپل اړیکې ښه کړي دي.
په راپور کې مو د یو افغان چارواکي په وینا چې نوم یې نه واخیستل شوی واورېدل چې د چهارشنبه په ورځ شایي ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته ولاړ شي، خو جمهور رئیس غنی تېره ورځ د سویډن په مرکز سټوکهولم کې وویل چې تر اوسه یې پریکړه نه ده کړې چې اسلام آباد ته بځي او دا پریکړه به هغه وخت کوي چې کابل ته ولاړ شي. اشرف غنی د اروپا شپږ ورځنی سفر پرون ناوخته پای ته ورساوه او د کابل په لور روان شو. کچیرته د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وشل شوی یا ټپی شوی وي، پر طالبانو به یې اغیز سوي او د سولې خبرې به څومره متاثره کړي؟ وړاندې د سیاسي چارو له څېړونکي خوشحال خلیل سره په دې اړه مرکه اورېدلی شئ. خو اوس د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې د افغانستان په اړه یې څه خپره کړي دي. احمد تکل دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوي.
د لویدیز یو شمیر رسنیو د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو یا مړینې د راپورونو په اړه مطلب خبره کړی دي. که څه هم د طالب مشرانو ترمنځ د وسلوالې نښتې او د ملا اختر محمد منصور د مړینې یا ټپي کېدو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي، خو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي دا خبر په داسې حال کې خپریږي چې په غالب ګمان ولسمشر اشرف غنی به د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري او د سولې د بهیر د یو ځل بیا راژوندي کولو هڅه به وکړي. د ورسپانې په وینا کملا اختر محمد منصور وژل شوی یا ټپی شوی وي، نو دا به د افغانستان د سولې د هڅو لپاره یو لوی ضربه وي، ځکه د معلوماتو لمخې نو موري د پاکستان د استخباراتي شبکو لزینو کړیو سره نږدې اړیکې درلودل، او د افغانستان د طالبانو له هغو مشرانو څخه وو چې د طالبانو د نورو قومندانانو او مشرانو په پرتلۍ سولې ته زیاته لیوالتیا درلوده. واشنگټن پوست زیاتوي د طالبانو دوه مهمو قومندانانو رسنیو ته ویلي چې ملا اختر محمد منصور د کلشنکوف په ډزو وژل شوی او څلور مرمۍ پرې لګېدلې دي، خو د طالبانو ځینو نورو سرچینو او له هغې ډلې د طالبانو ویاند ویلي چې دا راپورونه بې بنسټه دي. د ورځپاڼې په مطلب کې وړاندې راغلی دي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف تر اوسه د دې موضوع په اړه هیڅ راز تبصره نه ده کړې، او لیکي چې حتی که ملا منصور ژوندی یا زخمی هم وي، نو د ده د استوګنځي په اړه هیڅ راز معلومات نشته. واشنگټن پوست زیاتوي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د برخلیک په اړه به هم خبرې کېدلې، چا به ویل چې مړ دی، چا به ویل ناروغ، او چا به ویل چې ټپي دی. خو کله چې اعلان وشو چې نوموړی دوه کاله مخکې مړ شوی، نو دې خبر حتی د امریکا د استخباراتو چارواکي هم حیران کړي وو. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې خبرونې پرون افغانستان ته د دې شبکې د پلاوي د سفر په اړه یو مطلب خپور کړی، او لیکي چې د پلاوي د 13 نومبر میاشتې په پیل کې افغانستان ته د سفر پر مهال پر چارواکو غږ وکړ چې د ژورنالیستانو د امنیت لپاره جدي اقدامات وکړي. خو خبرونه یادونه کوي چې د پلاوي اصلي هدف دا و چې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د افغانستان ژورنالیستانو ته د انتخاباتو په اړه د راپور ورکولو څرنګوالی ورزده کړي، او د دې کار لپاره هغه ته په پښتو او دری ژبو برابر شوی لارښود چې د انتخاباتو په وخت کې د خبریالانو کار او دنده تشریح کوي وویشه. د لارښود د نړیوالو مؤسسو لخوا برابر شوی دی. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې خبرونه زیاتوي د دې ټولنې پلاوی په افغانستان کې یو سیمینار هم جوړ کړ چې له کابل، بلخ، کندز، ننګرهار، کندهار، هرات، غزنی، خوست، کاپیسا او بامیان ولایتونو څخه ژورنالیستان ورته بلل شوی وو.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د واشنگټن پوست په وینا واوریدل چې د ملا اختر محمد منصور وژنه به د سولې پر بهیر اغیز وکړي. آیا دا پیښه به د سولې خبرې ډیر خراب کړي او ډیر متاثر کړي؟ پور طالبانو به د ملا اختر محمد منصور دا احتمالي وژلو مسله څه تاثیر وکړي؟ په دې اړه اجمل اند له افغان ژورنالیست او څیړونکي خوشحال خلیل سره مرکه کړې ده. د مرکه په سر کې ښاغلی خلیل پور طالبانو د ملا اختر محمد منصور د مرګ او یا ټپي کېدو د احتمالي اغیزو په اړه وویل.
موږ تاسو ټول د محلي رسنیو نه اورېدل چې ملا اختر محمد منصور یا ټپي شوی او یا وژل شوی ده. دا د دوه احتماله لیکل کېږي. او ملک څنګه چې د ملا عمر د مرګ خبر هم چې پټه پاتې وه، نو خلک شکمن کېږي ممکن د قرضیه تر دې هم جدي اوسي، د اختلاف تر پخوا زیات جدي اوسي د طالبانو په لیکو کې. طبعا دغه حادثه د طالبانو په لیکو کې یو نوی حالت راولي چې هغه د اتفاقي شوی او د عمله نه موږ تاسو ګورو، نو ښه تاثیر نه لري ورباندې. هغوی په رواني لحاظ باندې په
خغلی خلیل په دی ورستیو کې په فرانسه کې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره یو کتنه لرله. ویل کېږي چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پایل په اړه خبرې شوې دي. په داسې وخت کې د طالبانو د بل مشر د وژل کېدو یا ټپي کېدو اوازې د سولې خبرو لپاره څه پیغام لرلی شي او په دې خبرو څومره اغیز لري؟
دغه په مورز باندې افغانستان دی حکومت موجود ستاسو د کرګي حکومت نسبت ډیر فرق لري، تفاوت سره لري. هغه دا چې د مخامخ پاکستان سره خود سویلس د دغه څه په معمول وایي چې زمونږ جنگ له پاکستان نه الهاله څه جنگ ده او دوی چې زمونږ یا بتی جګړمار دي، زمونږ یا بتی جګړمار سره خبر نه کوم، موږ اصل خبر کوو. نو طبعا دلته بیا نو بیا فرق یا چې د بخوا چې موږ سولې ته په کوم نظر کتل لکه دي کرزي حکومت کې چې معمولا به کوشش کوي چې طالبانو مهم قومندان تاثیر گذار شخصیتونه پیسو پیو سرانی شي او بل اخر کتر کوي چې د سولې مثلا مولا برادر سره ده یا مثلا یو بل مشر سره ده. لا سنو هو طبعا افغانستان حکومت اوله خبره پاکستان سره تي او دغه په وړاندې او د دې سره متجوي چې طالبان سره وي او فکر نه کوم چې مشخصه درته لري طالبانو. همدا اوس طالبان مختلف ګروپونه دي
خغلی خلیل یو داسې نظر موجود دی چې ک ملا اختر محمد منصور ټپی وی ک وژل شوی وی او ک دا ماسی اوازې وی په دې درې واړو صورتونو کې دوی وایي چې دای ودسې هڅه ده چې هغه نورې ادارې چې طالبان تمویلوي او د هغوی تر شا ولاړ دي هغوی بالاخره هڅه کوي چې د طالبانو ترمنځ د غشته اختلافات چې ډیر زور یې اخیستی و او طالبانو خورې ورې ډلې کمزوري کړې وي د ملا اختر محمد منصور له صحنې نه په لرې کولو سره بیرته په یو سټیج او یو دریز راټول کړي. داسې هم ویل کېږي چې د افغان حکومت غوښتنه هم همدا ده چې که طالبان خبرې کوي باید له یو دریز نه وکړي. په دغه اړه څه وایي؟ آیا ممکنه ده چې څوک به غواړي چې د طالبانو د یووالي د هڅو په لړ کې به داسې څه شوي؟
زړه منطق سره ډېر موافق نه یم. اصلا دا موجود دلته یو منطق ته ده چې طالبان ممکن که یو اوسېږي یو لاس اوسېږي نو په اسانۍ سره د افغان حکومت سره سوله وکړی شي. زه د منطق سره ځکه هغه نه یم چې دا نه کېږي، ځکه په معمولا که موږ تاسو د اسلامي نهضتونو تاریکونو یا مثلا دغه رقم وسله والو ډلو تاریخ وګورو په منځنۍ ختیځ کې معمولا تر دې وخته پورې نو دغه ډلې چې کله سره اختلاف راغلی دې ته یو شوي نه دي په اسانۍ سره، ځکه دوی ترمنځ نه یوازې د ایډیالوژي او د دین نه د تفاصیرو په عکسله باندې مختلف برداشتونه پیدا کېږي، بلکې د دوی د تمویل منابع هم بیا بېلېږي. مثلا د دې ډلې تر شا یو هېواد درېږي، د بلې ډلې تر شا بل هېواد درېږي، بالاخره د دوی د متفق کېدو چانس چې هغه رقم ته پخوا چې تصور کېده هغسې نشته ده.
د سیاسي چارو څېړونکی خوشحال خلیل و.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
په فراه کې بې ځایه شوي کورنۍ او د دولت او اړوند مرسته کوونکو څخه د مرستې غوښتنه لري او وایي د ژمي په دې سړه موسم کې د ژوند پوره امکانات نه لري. د فراه ولایت د کډوالو ریاست د معلوماتو له مخې په فراه ولایت کې نږدې 1600 کورنۍ د جګړو له امله له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي او د فراه د ښار په بېلابېلو سیمو کې ژوند کوي. له سیمې زموږ خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
دغه بې ځایه شوې کورنۍ د بادغیس فاریه ولایتونو او همداشان د فراه ولایت د بلابلوک او خاک سفید ولسوالیو اوسېدونکي دي چې د نامنی او بېوزلۍ له وجې له خپلو اصلي ځایونو څخه بې ځایه شوي دي. دغه بې ځایه شوې دولت او مرسته کوونکو بنسټونو څخه غواړي چې د دوی سره دې مرسته وکړي، ځکه له یوې خوا دوی د اوسېدلو لپاره مناسب ځای نه لري او له بلې خوا د ژمي سوړ موسم هم ورځ تر بلې نږدې کېږي.
پورم د کندان د اعتماد څخه د ما بولر خپل د بختیار دي هم څه کوند مې نور کوند د خواشې مې کوند د خپل د مسکینۍ را غوند د خپل د دربدري چې وطن مو جنگونو په وطن کې مو
د عبادت بخیر څخه راغلی چې مقصد تا کو ټوک دی او جنگ دی مثلا د من چې کو کې نه پار مو ګل شاله شي دان سوي دي مقصد د عبادت بختوی دل تر غلی و د کوم کو ته نو ډیر خوشاله
پام دی. الکه د فراه ولایت د کډوال ریاست چارواکي وای چې دوی د شمیرو لمخي په فراه ولایت کې 1600 بې ځای شوی کورنۍ موجود دي چې د جګړې له امله خپل اصلي ځایونو څخه بې ځایه شوي دي. رحمدین ریګوال د فراه ولایت د کډوال ریاست رئیس وایي چې ډېرې بې ځایه شوي کورنۍ د فراه د ښار په شاوخوا سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي او دوی د کابو 100 کسانو سره د روان کال په ترڅ کې مرسته کړې ده.
په سش کال کې موږ 1402 کوره هغه بې ځایه شلغان چې په نامنی د اساس څخه راغلي دي او مرکز ته راغلي دي یا په هغه قرضیات کې چې دوی امن دي ځای پر ځای سوي دي او موږ دوی ځای پر ځای کړی دي سروي کړم دي. پاره جمله کې 125 فامیله مستغنل شوی دي چې په دې 125 فامیله کې موږ مواد غذایی او غیر غذایی مواد ودی ته مشتوزی کړی.
ډیره بي ځای شوی کورنۍ د فراد شهر په دشت صوفي کورجی او ننګاب سیمه کې په ډېر ابتدایي خونو کې ځای پر ځای شوی چې د ژمي سړه هوای هم ګواښوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
مسلم خان د کندهار لیکي کچرته د ملا اختر محمد منصور د وژلو راپورونه تایید شي د طالبانو ترمن په خپل منځي جګړه پیل شي او د سولې پر بهیر به بد اغیز وکړي. محمد عارف وفا له هلمند لیکي که د ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر تایید شي د طالبانو په منځ کې به اختلافات زیات شي. عبدالرحمن له اورزګان لیکلی دی طالبان شای ژر اقرار ونه کړي چې ملا اختر محمد منصور وژل شوی دی، ځکه چې دوی دوه کاله د ملا عمر مرګ پټ ساتلی وو. کریم الله جعفری لزابل لیکي پاکستان نه غوړي چې په افغانستان کې سوله راشي. د همدې لپاره د ملا اختر محمد منصور د مرګ اوازې دوی خبرې کړې دي. جاوید له کابل لیکي تر اوسه پاکستان اعتراف نه دی کړی چې ملا منصور وژل شوی، خو د ده په وینا اخر به پاکستان اعتراف وکړي. سمرګل لشکرګالی کی زما په ګډون زما او بخښې سمرګل لشکرګا زما په ګډون د زما د یو شمېر همکارانو نمونه اخیستې دي او ټولو ته یې سلامونه ویلي دي. وعلیکم السلام. اسدالله له هلمند لیکي ولسمشر اشرف غنی باید داسې د آسیا زړه په کنفرانس کې د پاکستان پر دوه مخه سیاست تیر نه وسي. له همدې سره 8:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اور.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي ټاکل شوی ده چې د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبرې وسي. د امریکا اپوز وایي په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشي کولو کې پولي امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. هغه امریکایي اسکر چې وایي په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال عصبي ناروغي ورته پیدا شوې او د انسانانو په وژلو عادت سوو په عمر قید محکوم سو. د عراق صدر اعظم پر ترکیه اعتراض وکړ چې د عراق په شمال کې موصل ته نږدې د هغو عراقي ځواکونو د روزنې لپاره پوځیان استول دي چې له داعش سره جنګیږي. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری وای متحده ایالاتو هیڅ کله په دې شک نه درلود چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کړي. په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي ادارې پر نوول چې په کالیفورنیا کې ورستي ډلې ژوند د یو تورستي بریټ په توګه چیړي. او د ګورجستان په خوانی ولسمه شرمی میخایل ساکاشویلی چې اوس مهال د اوکرين د دساسي می اشاروال دی وای چې د ګورجستان دولت د سیاسي اهداف لپاره پریکړه کړه چې له د ګورجستان تابعیت اسناد واخلي.
دا سړي راډو پروانه خبرونه کې په وړاندې باوري چې په خوست کې له څو کلونو راهیسې د جمعې په ورځو د متون په خوړ کې د زرګونو گاډو میله کیږي. دې میلې ته د مختلفو ولایتونو خلک ورځي او خپل موټر ورولي. خوست پر راشو په کابل کې د مدني فعالانو وی خبرې ته په کابل کې شمیر مدني فعالانو د افغانستان د وزیرانو شورا وروسي مصوبه په سختو ټکو وغندله او هغه د بیان د ازادۍ او د اساسي قانون خلاف وبلله. په دې ورستیو کې د وزیرانو شورا یو مصوبه تصویب کړه چې له مخې به هغه حکومتي ماموران په ځانګړې توګه امنیتي سرتیري چې وظیفه یې پریشي او د عقرب د میاشتې په سره مظاهره کې یې ګډون کړی و د کار له قانون سره سم مجازات کړي. په ورته وخت کې د اجرایي ریاست مرستیال ویان د مدني فعالانو دا غوښتنه له قوانینو څخه د دوی بې خبري بولي او ټینګار کوي چې افغان حکومت د بیان ازادي ته ژمن دی. په دې اړه له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
روسته له هغه چې د دولتي مامورینو په ګډون لسکونو زرو کسانو په کابل کې په یو مظاهره کې ګډون وکړ، د افغانستان د وزیرانو شورا داسې یو مصوبه تصویب کړه هغه دولتي مامورین چې په رسمي وخت کې په مظاهره کې ګډون کړي له قانوني چلن سره به مخ شي. د حکومت د اقدام د مدني فعالانو لکلک خبرګون سره مخسو. مدني فعالانو د جمعې په ورځ د کابل ښار په شهرینو پارک کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د وزیرانو شورا د اقدام په سختو ټکو وغاند او هغه یې د بیان د ازادۍ په وړاندې ګواښ وباله. د دوی له جملې څخه عبدالله احمدي د حکومت د کړنه د بیان په برخه کې د نړیوالو کنوانسیونونو او د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل یاد کړ.
مصوبه شورای وزیران
دی وای د وزیرانو شورا مصوبه د بشر حقوقو د نړیوالې اعلامیې د حقوقو او سیاسي کنوانسیونونو چې افغانستان یې غړیتوب لري او همدارنګه د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل دی چې دا ټول د اوسیدنې حق تر پښو لاندې کوي. د یو افغان په توګه زما غوښتنه ده چې د افغانستان د وزیرانو شورا په یاد مسوي بالا سره کتنه وکړي دا چې قانوني تر پخولندې کړي نو بخنه دی وغواړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د عقرب میاشتې په 16 نیټه په کابل کې لسکونو زرو کسانو چې دولتي ملکي مامورین او پوځي منصوبین هم پکې شامل وو د داعش لخوا د څو کسانو د وژنې په غبرګون کې په مظاهره کې ګډون کړی وو. د اجرایي رئیس په مشرۍ وزیرانو شورا یو مصوبه تصویب کړه چې له مخې به یې هغه دولتي مامورین او په ځانګړې توګه امنیتي منصوبین چې دندې یې پرېښي او په مظاهره کې ګډون کړی وو تثبیت کړي او د افغانستان د کار له قانون سره سم به جزا ورکړل شي. د اجرایي ریاست مرستیال وینوای حکومتي مامورین حق نه لري چې رسمي دنده پرېږدي او په مظاهره کې ګډون وکړي. جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د اساسي قانون د شپږ درسمې مادې له مخې په مظاهرو کې د خلکو ګډون د هغوی قانوني حق ګڼي او ورته احترام لري.
د وزیرانو په شورا کې بحث پر دې سمې و چې هغه د حکومت ماموریت خاص توګه د امنیتي قواو منصوبین چې خپل وظیفه یې په رسمي وخت کې پرېښې وه او په مظاهره کې ګډون کړی و، د هغو په ارتباط باید معلومات را جمع سي او که چیرې ثبوت سي چې هغوی په کاري وخت کې تللي وه او وظیفه یې پرېښې وه، د هغوی پر ضد به د کار د قانون سره سم اجراات کېږي. د افغانستان حکومت د اساسي قانون شپږ درسمې مادې په احترام مظاهرې د خلکو حق ګڼي، د هغو څخه ملاتړ هم کوي.
په ورته وخت کې مدني فعالانو د وی اعلامیې په خبرولو سره حکومت ته سپارښتنه کوي چې په هیواد کې د بیان ازادي تضمین کړي او همدارنګه په اعلامیې کې غوښتنه شوي چې هغه حکومتي کسان چې د عقرب میاشتې په شلمې په مظاهره کې ګډون کړی باید مجازات نسی.
د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. خوست ورسو. په خوست کې له څو کلونو راهیسې د جمعې په ورځو د متون په خوړ کې د زرګونو ګاډو میله لګی شي. په دې میله کې خلک موټر اخلي، خرڅوي او ځینې بدلوي. جالبه دا ده چې دې میلې ته له کندهار او هلمند څخه هم خلک راځي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل د ګاډو دې میلې ته ورغلی.
کڅه هم په خوست کې لزګونه بارکینونه یا موټر پلورنځی شته چې هر ورځ پکې د موټر او غنی سودا وکیږي. خو ترڅنګ د خوست د متون په خړ کې هم د هر جمعې په ورځ له سهار تر مازدیګره د موټرو د خرڅولو، رانیولو او بدلولو لوی امیره جوړیږي. د غمیلې ته د خوست د اړوندو سیمو سربیره د پکتیکا، لوګر او حتی هلمند او کندهار ولایتونو څخه هم ګڼ موټرونه راوستل کیږي. په دې میله کې چې زرګونه خلک پکې د موټرو د سودا لپاره راټولیږي، دوی لپاره د میلې په منځ کې یو ګرځنده بازار ګوټی هم جوړیږي. په دې بازار ګوټی کې ډول ډول خوراکونه، تازه میوې او ګرم چای د میلې ګډونوالو ته تیاریږي. د میلې یو تن ګډونوال آزادۍ رادیو ته وایي چې
زاجی جانګیر سودوي والا خېدی په دې خې سودوي کې په دې باد سودوي نه مټر چې کوم د ډرس او کار اډ باندې پېدو کې دولت ته خلک زګه ډیر به ترجی
دا کې ګړای په دې کنا چې مثال د خبره داسې لګ پیسې و سراوی په دې یو سړی مټر کې پېدو پوبی د سکوټر نه په خلوشي خپلې کېرته بیا یې سامان کې وری دونا کې وری بلشای کې وری بلشای کې وری بیا چې کیمه ورس خوا خانه شو بیا روشي لاس پینځه یا کې وګټي هاي ته اونکو پوبی ده.
د خوست متون مليته لکندهار او هلمند څخه ډیر کسان خپل گاډي د خرڅال نه لپاره راوړي. دوی په خوست کې له سودا او خوخت یا وای چې په دې ځای کې خه غریبي کیږي.
نو میر احمدین زه د هلمند ولایت اګریشته ولسوالیم. بس پاوتا کې رازو، په میاش کې رازو، په پنځو ورځو کې رازو. مټر د هلمند راو دواځه خوست راځو. بس مټر اولو دوارا اولو انډوالان راځي دلته یو 15000 ولزه روپی راته پیدا کی بیا بیرته زو تقریبا مژه یو شل کسان برغلی. بس گای 15 خرڅي، گای 2 خرڅي، گای 10 خرڅي. بس دا خو نصیب قسمت گای نس خرڅ.
د موټر یو بل سوداګر محمد یعقوب وای کڅه هم د متون په ملکی سودای په خوړ کې کیږي، خو هغه اړین اصول په کې په پام کې نیول کیږي چې د نه مراعات لکبلې سبا ورځ د موټر اخیستو کې او خرڅون کې ترمنس داوی او جنجالونه پیدا کیږي.
سودو کې خدا سوي چې د بارګین سٹاپ مته لیکل کیږي په غې کې ګربدال سپینټر امبولانس او کارت دار سوي تل لیکل کیږي. ویلې چې په کوم شای په سٹاپ کې ولې کله شي په غې کې کومه خطرې شي هغه مسلیت د بارګین ده.
د ماتون د خوړ په منځ کې د کاروباریان لپاره ګرځنده بازار لګیږي او خلک پکې خوړ خوري. یو تن کباب پخون کې په دې میله کې لخپل کاروبار رضایت لري او وایي چې د هر جمعې په تیرې دوی کاروبار خکېږي او د کباب اخیستونکو په شمیر کې ډیر والی راځي.
لاله درزو شي مخکې مو دوه سره یو نیم سر درې سره غوښه او سلووس یو مان او ټکیلو غوښه او بس.
یاد دی ل په خوانه د خوست په ګډون د لوی پکتیا او د پوري پوري سیمه په شمیر بازارونو کې د اونۍ په ځانګړو ورځو کې د څاروي ملي جوړیږي. خو په دې ورسته یو کلونو د مورغانو، بایسیکلونو، موټر سایکلو، موبایل تلیفونونو او موټرو نوې ملي هم دود شوی چې ګاڼډ شمیر خلک پکې راټولېږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم. هیله درو غو جوړو سی پنننې خبرونی کې مو بیا هم ستاسو دوستانو سبسوي پیغامونه راټول کړی او خبرې دوته چمتو دي. یو اوریدونکو په خپل پیغام کې د ایوا د بیکاری او اقتصادي کمزوري په اړه خپل نظر سره شریک کړي او حکومت څخه ورچی د غیستونځي ته پام وکړي. دغه راز ځینې دوستان د خپل سیمو د امنیت په اړه غېدلې دي او ځینو بیا هم د تیرو خبرونو په څیر پر دې انتقاد کړی چې ولې په ځینو سیمو کې د پاکستانی کلداري دراکړې ورکړې مخ نه نیول کېږي. نورې ستونزې او شکایتونه او وړاندیزونه هم شته چې په خپل ستاسو په ژغ کې به دروورو. راځي ورته غوښو.
السلام علیکم، زه ډاکټر اشرف غنی و ډاکټر عبدالله ته دا وایم چې دغه خلک د ولسوالۍ سره بار شوي دي په ولایتو کې اړولي دي، بیا په چیره د هلمند لکه د نوزاد د مساکلا د سنګین د کجکي دغه اقتصاد زه یې پکې باره په سارو کې نه دوی کار لري نه خدمت لري، نارې چیغې زلبلې وي ګودیم نه چې پیدا کولی، ام اقتصاد یې زه یې په دی ام نه ام نه دغونې ورسره زیاتېږي. دا خو داسې دي لکه کوشنیان په شي خبر نه دي، دا اصلي دایو خلکو خبرې نه دي ورته کړې، یا یې دوی پر غوږ نه نیسي. او بل اقتصاد داسې ځای په دی چې په دغه ځای په کېږي سړی چې د خپل منځ کې او خپل د مځکې او خپل د کوره څخه ولاړ شي په ښار کې واړي هغه په زرهاو کسان یې نو هغه ته کار نه پیدا کېږي، نو خو د هغه د دا نورو دمور سره خو یې خپل پیدایي نه لري، نو خو بس د هغه اقتصاد د هغه ځای په دی نو زه اقتصاد امنیت سره تړلي چې امنیت نه وي اقتصاد به خود ځای په کېږي. نو دغه ته چې د نږدې څخه په واورې چې دغه ته نو کوي توجه وکړي چې هغه منځکې د لاس ورکړي چې هغه بلته ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم خادم نورزم د فراه ولایت څخه سلامونه مې کړل د غزې رډو کارکونکو او اوریدونکو ټول ومنې. ما پیغام دار چې اشرف غنی د اقتصاد په اړه څو رقم غونډه کړې څو رقم چې تا کړې ده ټول افغانستان د ټول افغانستان اقتصاد ډیر مخ پر دوه روان دي، هر څو اقتصاد په خوشاله باندې روان دي. زه غواړم چې سندم بل سټیز کارونه وشي لکه د وګړو برښنا د وګړو برښنا پالیسی.
نورستان ولایت مرکز پرون نا قاری محمد مدنی ازادی رادیو صدا پتماس کیما. الحمدللہ د نورستان عمومی امنیتی وازه پتیر و بیا لسکرونو پا نسبت پسلو کی اویا فیصد خشوی دا، خود نورستان یوه ولسوالی تروس نارام دا چی آغا وان تو ویگل ولسوالی پنم یادیگی. متاسفانه مرکزی حکومت بی توجهی لعمل پا دغ ولسوالی کی طالبانو حضور پیاوری شوی دی، اکثریت ساحو کی طالبان حکمیت لري، دولتي مامورین او عام خلک په آزاد زړه تګ را تګ نشي کولی، او خلکو سره په دغه ولسوالۍ کې بېرحمانه ظلمونه ترسره کېږي. دینی عالمان او قومي مخاور مشران په یوه او په بل نامه په شهادت رسول کېږي. د هر حال وزارت دفاع او وزارت داخله نظم دا هیله ده چې په دغه ولسوالۍ کې زر تر زره فوجي عملیات پیل کړي ترڅو سیمې خوندي شي او عام خلک په آزاد زړه تګ را تګ وکړي. د خدای نه خواسته مرکزي حکومت غفلت نه کار واخلي، د مرکز او عامل وسالید چې یو به امن وسالید دغه سیمې به هم په ناخوندیتوب بدل شي. ور سلام دې ته احترام.
عمر بس روزګان د ولایت گیزاو ولسوالۍ سودا اله کو زه احسان الله احسان کې روزګان د ولایت گیزاو ولسوالۍ د تعلیم تربیه کچ پر مخ ته سي پر حالت رسیدره د مرد د وړو مقامات سودا اله لروچ په دغه اخلي تفتیش وکي معلومات وکي دا غزو د ولسوالۍ شاګردان ګرځ د شواده پاتې دي سل فصل کې فصل کې نیو په ساده د شواده د لښواد لښواده هیڅ هغه ټولګي تورځي برتراځي.
السلام علیکم قدرت الله د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام دی چې دا د غورک ولسوالۍ کې چندان د کاردارو د غوانو فرق نه کې مسئله د حکومت صدا ده چې دغه غوانو پر خوچې دا کالدار سره وخت.
السلام علیکم، زنوار صدیقی د پکتیا ولایت یاروب زده ولسوالۍ نه د زده رادیو تخپل پیغام شو توم پیغام داده چې د پکتیا ولایت د یاروب زده ولسوالۍ ټول خلکو ته به تر معلومه ده چې دا یو ډیره غټه پر نفوس ولسوالۍ ده چې د ولایت حیثیت لري او دولت هیڅ توجه نه وته کوي، هغه کدي صحت په برخه کې وي او کدي معرفت په برخه کې وي او کدي زراعت په برخه کې وي او کدي فائدمې په برخه کې وي. تاسو ته به ستره معلومه ده چې دا 15 کال کېږي چې د یاریوب د ځای ورسوله و 50 کیلومتره سرک کوي شوې ده، او دا هر وخت هر کال دا وادي کېږي چې موږ د سرک په خو متاسفانه بدبختانه سرک نه پخېږي، او د صحت په برخه کې خدمات نه وړاندې کیږي، د بیماری په برخه کې خدمات نه وړاندې کیږي. که چیرې دا وازه دوام وکړي، با د تظاهرات او مدني حرکتونو له لارې د دولت نه وغوړو، ټول نړیوال به په دې خبر کو چې مو مسلم حقوق څنګه د دولت نه وختلې شو.
سلام علیکم، کلاند فکتیا ولایت خبر کوم. او د ما پیغام ده چې حضرت اشرف غنی ویلي و چې موږ به خلیج ملکو ته ویزې اخلاص کړو. دلته د موږ ځوان د بیکاري نه دغسې خوشې ګرځي، نه کار لري نه روزګار لري. څوک اروپا ته په لاره کې مړه شول، څوک په سیندونو کې مړه شول. موږ د اروپا ته دا غواړو چې موږ ته د ویزې خلاصې کړي. که چېرې دوی د ویزې خلاصې کړي، په افغانستان کې به تقریبا جنګ بالکل ختم شي. ټول خلک د میستي نه هغه ته جنګو ته مخه کوي، نه بلکې لاره نه لري څه وکړي. خلخانه ورته وږې ناست ده، مجبور دی چې لار وشکي یا جنګ وکړي. ډېره مننه.
السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه کامران د کوار نه افغان مهاجر خبره کوم. موږ د خپل حکومت څخه هیله کوو چې زموږ وزیر صاحب یا نور وغیره زموږ په معاملاتو د ترچینو په حساب کې د پاکستان د حکومت سره خبره وکړي. که دا 15 پورا شي، موږ ته ډېر غټ تکلیف دی. موږ بالکل د خپل کلي کورنه نه شو وتی او که ووځو، موږ هر ځای ته نه شي او موږ مطلب دا چې یا پیسې یا امیر سره نه اخلي، خو موږ دپاره ډېر زیات تکلیف جوړېږي. والسلام.
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. باید له سلامه دې ما غوښتنه دا ده چې د افغاني په پاکستاني پاسپورټو باندې خلک تللي سعودي ته، هغو هغه اوس مشکل لري، هغه نه شي راتللی افغانستان په لارې. که د پاکستان په لارې ځي هلته پو د پاکستاني پولیس نه شي، او که داسې راځي داسې بس وروره قانوني جواز نه لري چې راشي پاکستاني پاسپورټ باندې. دغه نه ما غوښتنه ده چې پاکستاني پاسپورټونه افغانستاني پاسپورټو ته واړئ، لکه د کردي په وخت کې چې واوښتل شول، یو تعداد په هغه وخت کې واوښتل شول، یو تعداد پاتې دي. دغه غل خلکو ته غټ مشکل ده، مسافرو ته د سعودي کې. دغه د ما غټه غوښتنه ده، ټولو افغانانو غوښتنه ده. اوس دغه غټ یو غټ مشکل ده افغانانو ته، نور هم په مخه ښایم.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ټولو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اجمل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. موږ د اشرف غنی نه دا غواړو چې د خلیج ملکونو ته یا سعودي عربستان ته د ویزې خلاصې کړي. خلک ډېر بېکاره دي، د بېکارۍ نه جنګونو ته مخه کړې ده. دغه زما پیغام نشر کړي ټولو اشرف غنی ته، ټولو هغه دولتي چارواکو ته وایي چې دغه ویزې دې خلاصې شي، دا نیمایي جنګ په افغانستان کې خلاص شي. خلک بېکاره دي، ځوانان ټول روان دي، څوک طالبانو ته ځي، څوک اردو ته ځي، ټول وزل کېږي. ویزا دې خلاص شي، جنګ به په افغانستان کې انشاءالله نیمایي نه زیات ختم شي.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زادیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول کرم کې د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم کرم کې د افغانستان ولسمشر ته، د اجرایي رئیس ته، د ملي امنیت رئیس ته، او د مسلحو قواوو ستر درسیس ته صاحب ته، او د شپږویشت وزیرانو ته، څلور دېرش والیانو ته، او څلور دېرش څارنوالانو ته، او څلور دېرش قاضیانو ته، او درې سوه 15 ولسوالانو ته عرض کوم، خواهش ورڅخه کوم چې خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، رسول ته وګورئ، د پنجابیانو ته وګورئ، کفارو ته وګورئ، چې جب ته نور کار ما کوئ، ملک ته کار وکړئ. دا څومره افغانستان کې بدبختۍ چې دي، خاص دي تاسو لاسه دي. ملک ته کار نه کوئ، جب ته کار کوئ. دغه نفر په دې سوچ کوي چې په هر ولایت کې بنګله ولرم، په هر ولایت کې پلازا ولرم، او خارج کې بنګلې ولرم، او زندگی ولرم، د ملت غم نشته سره. ازادۍ راډیو نیو نړۍ مننه کوم چې دغه مو پیغام بار بار خپور کی، تر څو کوم نفر نمونه چې ما واخستل د غوږو ته ورسیږي.
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت اوسیدونکی، د کابل ولایت حقوق او سیاسي علوم محصل. لکه څنګه چې د حکومت په لومړۍ ورځ کې ویل کېدل چې زموږ لومړنی کاري توب یا کاري پلانونه به د فساد په وړاندې مبارزه کول وي، خو زه تاسو ته دا په ډاګه وایم چې فساد که پراخ سوی نه وي کم سوی هم نه دی. په دې معنی یو ژوندی مثال درته وایم، دا بالخصوص د وزارت داخلې ته راجع کوم چې د دوی په وړاندې چې ډېر د ستر فساد لاملین چې هغه دغه پولیسي ترافیک دي. ما خپله په خپلو سترګو ولیدل چې د وزارت داخلي څخه په 100 متره فاصله کې دوی په عام ډول د امولس څخه رشوت اخلي، یا پر یک طرفه جادو باندې د رفت او آمد اجازه ورکوي، یا په داسې ځای چې د موټر د نه درولو تمځای وي د موټر درولو ته اجازه ورکوي او د هغه څخه پیسې اخلي. د وزارت معرف په بغل کې د عبدالرحمن جامع ته چیرمه ما خپل ولیدل چې څه اندازه پیسې د ترافیکي پولیس په لاس کې وکښېښولې او هغه ته یې پر یک طرفه جاده اجازه ورکړه. نو زه خپل وزارت داخلیه ته دا وایم چې تاسې دونه کنټرول نه لري چې په سل متره کې تاسې رشوت خوړل کېږي. نو د ولایاتو ولسوالیو کریجاتو چې خدای غم وکړي دا غو غم به تاسې څنګه وکړي؟ تاسو باید دغه خپل نزدې حلقات اول اصلاح کړئ. وسلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې تاسو ته سلامونه ویم او اوریدونکو ته سلامونه ویم. زموږ د غریبو خلکو تقاضا او غوښتنه دا ده چې زموږ د ننګرهار ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ زلزلې ډېر ځپلې دي او زلزلې کورونه ړنګ کړي دي، ویجاړ کړي دي او هیڅ کومک او مرسته ونه شوله. موږ د حکومت نه دا تقاضا او غوښتنه ده چې موږ ولې د دې برخې پریږدي. موږ غریب خلک یو، زموږ وسه او طاقت نشته دی چې موږ ځان د خپلې آبادی په ځان بیرته جوړ کړو. زمې د یخنۍ د ساړه دي، زموږ سات نه تیریږي او کوټې مو ویجاړ شوې دي. موږ ډېر زیات د تکلیف او د زخم سره مخامخ یو. زموږ د حکومت نه غوښتنه ده او زموږ د افغانستان حکومت سره بار ممالک ډېر کومکونه کړي، ډېرې مرستې ورسره کړي دي، زموږ په نوم یې ورسره کړي دي او موږ له دا مرستې نه راځي. موږ ته دا کومک نه کېږي که چېرته دا کومک زموږ په نامه راغلي او بل چا هغه کومک ځان سره ایسار کړي او زموږ د غریبو خلکو برخه یې ځان سره ایساره کړي. نو حکومت دې د دې مخه زر تر زره د دې غم دې وکړي چې د دې غریبو خلکو په غم کې دې شریک شي، ځکه موږ زیات ډېر زیات تکلیف سره مخامخ یو. حکومت نه زموږ دا غوښتنه ده، الله پاک جل جلاله دې وکړي چې زما دا پیغام نشر شي او دې باندې تصمیم ونیول شي. وسلام کورم و آباد او خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه خدای دود زابل ولایت شرطپاد ولسوالی دی ولګی د کلی خبره کوم. موږ شرطپاد ولسوالی کې طالبانو ټول لارې بندې کړې دي. یو سړی سړک پورې یو پاولار یو سات سویره او حکومت دی هغه هم ډېر کمزورې دي، ځکه چې دی طالبان ویني او ورسره د خیز سیری د پښتو د سکانه فلج د نورو مقاماتو هم دا استاد دی د لارې خلاص کې. وسلام.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خبره کوم. محترمه، د جراوت په ولسوالۍ کې ټول مزکی غصب شو، د دولتي مزکی غصب شو، تر هغه سره بیره په بازار کې د کاغذ شو دې ته دکانونه جوړ کړل، انکشاف جهاد شو دې ته دکانونه جوړ کړل، د ملي امنیت شو دې ته دکانونه جوړ کړل، د زراعت شو دې ته دکانونه جوړ کړل. محترمه، دغه وایي تاسو مرشد کو چې سیاحت راوړي او دغه مزکی وګوري، دا غاسبینه مخوی ډاکټر صاحب زه به ونه سم به څنګه د افغانستان رئیس جمهور ځان بوځي چې ټول دنیا غصب کړل او زراعتین چې ټول وچ سورې سالانه وچ سورې خریزونه وچ سورې خلکو انداری او برمی پر د ټوک شنه ولې. نو زه د کوان چې د افغانستان د مزکی د خار ز دفاع نشه کولای، سبب د افغانستان د ناموس څنګه دفاع وکړي. نو زما پر ډاکټر صاحب چې رغ باندې باندې ځغ دی چې دا غاسبینه مخونه شي. وسلام.
زه د سنگین ولسوالۍ خبرې کوم. زه عبدالجان چې د زموږ د زخمیانو روپۍ دي موږ ته پر خپل وخت راکړه وسي. اته میاشتې کېږي چې پاسیز درغلي دي کابل ته او زموږ سره رئیس جمهور هیڅ همکاري په دې کې نه ده کړې. دا پاملرنه چې دغه پارچو ته وسي د زموږ پیسې دي په خپل وخت باندې موږ ته راکړه وسي. موږ انتظار یې. السلام علیکم.
السلام علیکم. دنیا مخصوص خبر کمال جیساس خاز یو تیلر والا ما ورورا بدوائی دی کانٹو والا مخنیوائی ویسی سو کی زیاد وزن راوڑی لی مقام مروسا رورا دیگو پیسی اخسل کی گی از مقام مخنی درولی اسنگ مدران نار چی دی پیسی اخلی بغلا باندی گاڑی بیا پریزی زیاد وزن والا روٹو نے ٹول تباہ کرل سی زیاد وزن راوڑی پیسی نگی پاتی کی سراوڑی اخد دی بیانا پریزی دیدی مخنیوائی باید وائی شورو را. سلام.
السلام علیکم. خاتم مصری د پراوالا څخه سلام الله علیه. د ریډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم دا ځینې پیغام دي چې د پاره د پاره په اکثر او سوالي کې دواشندل کیږي.
بلے السلام علیکم پر دنیا میں د کندهار د جړی ولسوالی سره نظم د ورپلو چرواک صدا خواهش دی چې د جړی ولسوالی ته څه توجه وکړي برق نه لري د لوب میدان نه لري او پارکونه نه لري نو زه غواړم د کندهار والی سره چې د ازمور جړی ولسوالی ته څه توجه وکړي ډیر مننه د ازادي راډیو څخه
ستاسو څخه هم مننه چې مشتمو پیغام پریښو د ازادي رادیو هڅه کوي تر خپل وسه ستاسو دوستانو ستونزې شکایتونه وړاندیزونه د بیلابیلو لارو مرکو او راپورونو لاري لوړ پړو مسولینو ته ورسوي تر څو یا د ستونزو ته یو حل را پیدا سي. مخکې تر دې چې خبرونه پاتې ورسوم دا یادونه بیا تکراروم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. د نورو فونی تماسونو په تمه مهم شمیره د خبرونې په پای کې اعلانېږي. نو قلم در سره واخی او شمیره ولګي مشته زنګ وهي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Oh,
ومی پی بیا کسو پنا خدایا 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 ترگی می واقل چه انسان شمنو چاڑ جبان گونجے کا خدایا کمی بیا چاہتا ورکو پی پی غور